Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 18 ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر 8 سره برابر ده. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان میلادي کال د فبروري په 19 له طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. د نومبر تر درېیمې مخکې در شمیره نه خیچ نو مولای لخپل دیموکرات سیال جو بایدن څخه ډیر ورسته ده. دیو بل خبر لمخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا وایي چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکو کال په لومړیو کې د خپل پوځیانو شمیر 2500 تر کم کړي. رابرټ اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتونن، دا شمیره تر 5000 کته ده او د راتلونکو کال په لومړیو کې به هم 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یو ویډیوي کانفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او ویل چې د ګمان کېږي چې طالبان د خبرو په اړه ډیر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډیرو داسې ګمان کاو چې طالبان باید د افغانستان له دولت سره د خبرو د میستر شا کیننی او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملا وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د دې یادونه هم وکړه چې د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
خغلی عبدالله د سیشن بی پرز لکابل نه وی دلی ته ولاړ اند ایتیرونه اسلام آباد ته تللی او دا سفرونه داسې وخت سره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې خبرو پر طرز العمل خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمایی د سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې دوی اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. الکساندر کوټیا او الشافی او الشیخ بنن د ویرجینیا په الکساندریا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د داعش یو بان چې دا دوه کسان هم له هدا سره سم پکې وو په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دو امریکایي خبریالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوفس سرونه له تنې بیل کړل او همدارز د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایلا مولر وژل. داعش د دې کسانو فلم هم اخیستی وو او په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تأمین شي.
د داعش د دې بانډ مشر محمد اموازی چې په جهادي جون مشهور و په 2014 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د ارمنستان او ازربایجان تر منځ بند وکړي خو د دې هڅو سربیره د ناګورن قرهباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د ازربایجان لوی برید د ناګورن قرهباغ په لرې جنوب کې په شاتم بولی دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته جګړه سخته شوې ده. د سپتمبر له 8مې چې جګړه پیل شوې دواړو لورو د لسګونو ملکانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی. ازربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر ډیر زیات وي. ازربایجان او ارمنستان دواړه ناګورن قرهباغ خپل خاوره ګڼي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 10. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټې 12. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 13.
ناجیا صفایی چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله ده پرون د امریکا د سولې په انستیتوت کې وڅېړل شوه. افغان ښځو که څه هم په دې موده کې ډېر حقونه ترلاسه کړي خو بیا هم په ټولنه کې له راز راستونو سره مخامخ دي. د خاطرې په نوم د غزنی یوه اوسیدونکي وایي په امنی قمندانۍ کې د کار کولو په خاطر په چړو وهل شوي او دواړه سترګې ترې ایستل شوي دي.
سی هغه نفر سی او اسلام بیخي ستر باندې ولګېدم چې کته ولوېدم خو چا کوم دیوالې ما.
د افغانستان ولس جرګې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تېرو 19 کلونو په لاسته راوړنو په تېره بیا د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکساندر ناوالني مسموم کړی. ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یوه ځوانه واورئ چې په کراچۍ کې کتابونه مختلفو ځایونو ته انتقالوي.
دا کتابونه وړمه پکې نمایندګۍ ته، موټرو ته یا کمپنۍ ته وړمه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل زنوري اسنو دي خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې روان خزو حقونو ته د اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شو. په دې کانفرنس کې چې یو شمېر خزینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولای شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤل سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د دې مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا ده چې هغه حقوق او آزادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه بشي.
شغل وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیرانې دي، والیانې دي او ښاروالانې شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15% دوی دي. ښځې تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوي دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د یوې تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه، د امریکا د پراختیايي ادارې مسؤلې جین مکګی وویل د ښځو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
له ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ په نوم څه نسته. په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د ښځو او نجونو منځوي کول د دوامداره پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري ناارامي رامنځته کوي او په میراث یې پرېږدي.
آغلې مکګی دا خبر هم وکړه چې یو ښکاره توپیر داری چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د ښځو فیصدي 22 ته رسیدلې. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت سرپرستی حسن صافی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی صافی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه مېرمنې شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبي سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلی سرابی په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخله شوی چې د شوتو د حقونو په اړه کې خبرې وکړو. د شوتو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي، دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونې لزده کړو به برخې کړي وي، د کار اجازه یې نه ورکوله، خو اوس وایي چې دوی د شوتو حقوق د اسلام په چوکاټ کې له افغاني کلتور سره سم مني.
د غرض د افغانستان ولسی جرګې هم د ښځو د حقونو په ګډون په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نورو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ولسی جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره د غرض وویل چې باید په افغانستان کې جمهوري نظام خوندي شي. د غرض د ولسی جرګې د تیرو 19 کلونو د نورو مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ امنیتي بنسټونه هم یاد کړل او ویل دغه بنسټونه باید خوندي وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرو کې د ارزښتونو او د 19 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب موضوع توده شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه د 19 کلنو لاسته راوړنو او په ځانګړي توګه د امنیتي بنسټونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دغه جرګه د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید ولسمشریز نظام او امنیتي بنسټونه خوندي وي او پر دغو ارزښتونو معامله د افغانستان خلکو او ولسی جرګې ته د منلو نه ده. د یادې جرګې غړي کمال ناصر اصولي د جرګې اعلامیه ولوسته.
افغانستان ولسی جرګه په کلکه د جمهوري نظام ملاتړ کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلین سره مخ کړي. د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې برحقه داعیې علمبرداران دي. د دغه ملي بنسټ پر برخلیک هیڅ ډول معامله افغان ولس او د ولس استازو ته د منلو وړ نه ده.
خاغلی وسولی ټینګار وکړ چې د اعلامیې هدف د افرادو او اشخاصو ساتنه نه، بلکې د نظام او امنیتي بنسټونو ساتنه ده. د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو وختونو کې افغانستان د ځینو ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د سیالیو ډګر شوی و او دغو هیوادونو خپلې ګټې د افغانستان تر ګټو لوړې ګڼلې دي. ولسی جرګې له طالبانو هم غوښتي چې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه او غربند ته غاړه کېږدي. یادې جرګې له افغان دولت نه هم غوښتي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید له 19 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د بشر له حقونو د بیان له ازادۍ نه غوسه دفاع وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ولسمشر روان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د ولسی جرګې له اعلامې چې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کړي هرکلی کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی چې د ولسی جرګې دریس پرته له شکه د ملي ګټو، ملي مصالحې او د هیواد د لوی اکثریت د غوښتنو له مخې څرګند شوی دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څیړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان د امریکا د یرغل د برید او د غراز په دې هیواد کې د 19 کلنې جګړې پر موضوع خبرې کوو. پرون د اکتوبر 9 د اکتوبر 1 و 19 کاله مخکې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. د غراز د جګړې په اړه غږیږو، آیا اهداف ترلاسه شوي کنه، او دا هم څیړو چې اوس چې د سولې خبرې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانې دي، آیا دا به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې چې څه لیکلي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محوه کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي. د بلومبرګ خبرونې پر اساس په هغه صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي، د ولسمشر غنی دا څرګندونې د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکاره لیدلوری ښیي. ښاغلی غنی د دوحې د شړو او بشری مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې که دوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي، د افغانستان حکومت به په دې وتوانی شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوی شبکې وځپي. خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یوه میاشتې دیږي، مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالۍ شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي. بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې له دې کبله مهمې ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کېږي چې ځان ته نور جګړه مار پیدا کړي. د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگټن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی. دی باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقې د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي. ډېر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي. خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی. د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخې شخړې د پای ته رسیدو زمینه برابره کړې ده. د ډیپلومات لیکوال وایي که خبرې اترې بریالۍ شي، د ښې راتلونکي لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدلې شي. لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سوله راشي، د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډېر بدل او ښه شي. لا ډېرو ماشومانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي، لارې به پرانیستل شي، پانګونې به ډېرې شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډېر شي.
ازادي راډیو اورید سهار 9 بجې او 19 دقیقې دی. د غزنی اوسیدونکو خاطره چې له امنیتي قومندانې سره د همکارۍ په خاطر د تاوتریخوالي قرباني شوې د عدالت غوښتنه کوي. خاطره وایي نږدې 4 میاشتې وړاندې نامعلومو کسانو په ډزو وشته او په چاقوی دواړه سترګې ترې وایستلې. د دې په وینا دا کار د پلار په لمسون شوی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د خاطرې پلار طالب دی او په خپل لاس د لور سترګې ایستلې دي، خو ان طالبان بیا پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او هغه پروپاګند بولي. دیوان ادري نور حال اوروي.
بیخی سیتر باندې ولګیدم شکته ولویدم شاخ مې مرمۍ خوړلې ولې
دیش کلنه خاطره چې وایي د بدن هر غړی یې دې سره د شوي وحشت شیبې وریادوي
چا کوم دیوالې ما اول خو خالص تکاره باندې جوړه
خاطره ادعا کوي غزنی ولایت کې د افغان پولیسو سره د همکارۍ له امله یې پلار د خپلو ملګرو په وسیله په لسو ډزو وویشته او په چاقو یې سترګې ترې وویستې د دې په خبره له پولیسو سره یې درې میاشتې همکاري درلوده خاطره کیسه کوي چې پلار یې د طالبانو له ډلې سره اړیکې درلودې او کله یې چې نږدې اووه میاشتې وړاندې د غزنی ولایت قمندانۍ کې دنده پیل کړه له همغه لومړۍ ورځې د پلار له ګواښونو سره مخ وه خاطره وایي له خپله کوره را بېځایه شوي او له حکومته غواړي چې سرپنا لپاره یو کور او د درملنې زمینه ورته برابره کړي
هغه ورستنه یې خبره ما څه تعقیب ولو خصوصي له کوره تلم پلار مې پوښتنه نه وکړه څه اجاب اغوندې که کبایې اغوندې ما ورته وویل نه دا چادرې اغوندم تر څو چې زه له جنایې راوتم له وظیفې راوتم تر هغه پورې مې پلار یو لس لنګه راته والي چې له هغه جنه راووتم چې تر کوره پورې راتلم چې موټر سایکل راته ولاړو نو درې نفره وو اوس چې هغه نفر سي وویستلم بېخي سر باندې ولګېدم شکته ولویدم
د افغانستان کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په خپل ټوټر پاڼه خاطره یو زړوره پولیس یاد کړي او لیکلي دي چې د خاطرې پلار طالب دی او له خپل لور څخه یې سترګې وستلې دي خو خاطره وایي پلار یې په خپل نه بلکې د نورو کسانو په وسیله پر دې حمله کړې خو آیا رښتیا د خاطرې پلار د طالبانو د ډلې غړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د خاطرې پلار جنت ګل د دوی کس نه دی او له دوی سره د نوموړي تړل د افغان حکومت پروپاګاندای د افغانستان کورنیو چارو وزارت ترڅنګ په خوله رسنیو کې هم له خاطرې سره شوی ظلم په سختو ټکو غندل شوی د غزنی ولایت والی وحید الله کلمزی وای د خاطرې پیښې اړوند لا هم څېړنې روانې دي د کاغلی کلمزی په وینا د خاطرې پلار جنت ګل نیول شوی او بندي دی
دغونه ورسته د قضیه په لټه کې دی بلاخره داسې مدارک او شواهد په لاس راځي چې د دې پلار په قضیه کې لاس ولري پلار یې تریږي هغه اوس پوښتنو د ویژنو لاندې دی او دا په کابل کې ده نو داسې همدغسې مدارک شواهد داسې دي چې د طالبانو سره یې روابط درلودل پلار په همکارۍ دغه عمل ترسره شوی
اوس مهال خاطره د خاطرې خاوند او پنځه ماشومان یې کابل کې اوسیږي د خاطرې خاوند نبی وایي دوی لا هم له ګواښ سره مخ دي او له حکومته غواړي چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی یې مسموم کړی دی موسکو د دې په ځواب کې وویل د بیان متن او لهجه ورته د منلو نه دی تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
وروسته تر دې چې په هوا کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې شاخ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیشه کې لاس لري ناوالنی په جرمنی کې دی او په شکېدو دی دی د اګست په میاشت کې د نوویچوک په کیمیاوي موادو مسموم شو روسیې ویلي دي چې په دې پیشه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي
دا ښکاره ده که دا قضیه حل نشي او اړین معلومات چمتو نشي نو ممکنه نه ده چې پر هغو خلکو چې په روسیه کې دي بندیزونه ونه لګول شي روسیې ته به دا ښه لارښوونه وي چې اجازه ورنه کړي چې خبره تر دې بریده مخته ولاړه شي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان اف لیدرین په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی به خپلو شریکانو ته په اروپایي اتحادیه کې د بندیزونو په اړه ډېر خپل وړاندیز وړاندې کړي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره همشخه دی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي رویټرز ژورنالز د دوو ډیپلوماټانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین کریم محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما دا چې په نګرهار کې د غنخینو د په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم، او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، نو زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وجلو باندې چا ته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی، او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلح خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زبات خان می نوایم به هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د نپاره د احکان یم، ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپورې چارواکي یا ولسمشر محمد اشرف غني هیڅ یو غوښتنې پیدا کړي. موږ دغه کاله کې ښه شکرونده ده، دا هم دا پمبه چې دی اوس زیات خلک د تجارت شو کنه شي، نن په 300 او 10 خرچېږي، دای په 300 دا باید چې یو نرخ ورته وټاکي یا افریقا ته په هره کې ورسله.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په 6 بجې تلیفونه کار کېږي، سار تر 6 بجو پورې. نو دغه ستونزه ده، دغه مشکل ده، د غوته خلکو ته جسم ازایمت جوړ کړی دی. نو د الوان مسؤولو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم پام کړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د افغانستان د سولې لپاره